په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنو ریاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګ یو نس پروګرام مهروي خو مخله دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې دې سات په خبرونه کوو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په اکثریت رایو د افغانستان د ورېي راپورت تصویب کړ. په جنیوا کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولۍ ویلي چې د جمعې د ورځې نه وخت په دې اړه رایګیری وشوه. په جنیوا کې د افغانستان سفیر نصیر احمد اندیشه چې په پخواني رنګ شوی حکومت کې دا دنده پیل کړې او تر اوسه مختوړي په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه د ورېي راپورت دوی ته دا فرصت برابروي چې د طالبانو د کړنو او لګول شو محدودیتونو په وړاندې غږ پورته کړي او ټول هغه هڅې بدرګه کړي چې له طالبانو د حساب کتاب غوښتنه کوي. د افغانستان تفصیلي رپورټ په اپریل میاشت کې د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شوی و. په دې رپورټ کې راغلي چې طالبانو د 2021 کال اګست د 2023 کال تر اکتوبر میاشتې پورې لږ تر لږه 200 فرمانونه او قوانین وضع کړي چې د نړیوالو قوانینو او معاهدو په وړاندې د افغانستان له مسؤلیتونو سره په ټکر کې دي. په هرات کې د $300 میلیون په لګښت د وسپنې او فولادو د ویلې کولو د فابریکې د دوهم فاز رغنیزې چارې پیل شوې. طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس خبر ورکړی چې د کابینې د ځینو غړو او چارواکو په حضور کې د افغان فولادو د فابریکې د لومړني فاز پرانیسته وشوه او د دوهم فاز رغنیزې چارې پیل شوې. په لومړي فاز کې چې د طالبانو د حکومت په خبره شاوخوا $40 میلیون پانګونه پرې شوې، 1500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. پاکستانی چارواکو ویل چې د افغان کډوالو د اوسېدو د کارتونو د ارزونې پروګرام تمدید وی. د پاکستان سرحدونو په چارو کې د دولت وزیر امیر مقام دغه څرګندونې په بلوچستان کې د افغان کډوالو له یو کم څخه د لیدنې په مهال وکړي. د قلعه عبدالله په سارانان کم کې کډوالو ته هغه ویل چې پاکستان خیلی له هر اړخیزو څېړنو وروسته ځینې فسخه شوي کارتونه بیرته د اعتبار وړ وګرځوي. هغه په نړیواله ټولنې ملګرو ملتونو او د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو په بیرته ستنولو کې مرسته وکړي. امیر مقام تایید کړی چې د کډوالو په کم کې حالات ډیر خراب دي او کډوال د څښاک د اوبو له نشتوالي، بې برقي او نورو ګڼو ستونزو سره مخ دي. پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې اعلان وکړ چې ټول بیا اسناد افغان کډوال باسي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تر دې مهاله 200,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړی شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي متحده ایالاتونو په بیروت کې د حزب الله د قومندې په مرکز باندې د اسرائیلو له برید خبر نه درلود او په دې حمله کې کوم رول نه لري. بایدن زیاته کړه چې په بیروت باندې د اسرائیل د دغه برید په اړه ډیرو جزئیاتو ته اړتیا شته. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت پنټاګون ویلي و چې دوی ته د دغه برید په اړه خبرداری نه ورکړل شوی او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هغه وخت له خپل اسرائیلي سیال سره خبرې کولې چې دا برید روانو. د اسرائیل په وزویلی چې په بیروت کې د حزب الله د قومندې مرکز هدف ګرځولای دی. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 4 ودانۍ د بیروت په زاهیه سیمه کې بشپړې نړېدلې دي. د شپې تر ناوخته د 2 کسانو د وژل کېدو او د شپږاویا نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی و. اسرائیلي رسنوی ویلي چې دغه برید هدف د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله و. رویترز خبری آژانس ویلي چې حسن نصر الله ژوندی دی. د امریکا د عدلی وزارت د سپتمبر په 28مه د ایران د سپای پازداران انقلاب اسلامي ځواک په 3 غړو جنایي تورونه لګولې دي. لامل یې د ډونالد ټرمپ د ولسمشري ټاکنو د کمپاین د هکولو او د نومبر د 15 د انتخاباتو د ګډوډولو هڅې یاده شوې دي. دا تورونه د ولسمشر جو بایدن د اداري هغه وروستي اقدامات دي چې غواړي د جمهوري غوښتونکي ډونالد ټرمپ او د هغه د ډیموکراتیک سیالې کاملا هارس ترمنځ د نومبر میاشتې را روانې ولسمشري ټاکنې د بهرنیو لاسوهنو له ګواښه خوندي کړي. د امریکا د خزانه وزارت هم ویلي چې د ایران د سپای پاسداران پر وو غړو یې بندیزونه لګولې دي. دغو بندیزونو او جنایي تورونو سره مخامخ اشخاصو په اړه جزئیات نه دي رسنیز شوي. ازادي رادیو اوري وړاندې پر پرونو کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د طالبان حکومت باید تر هغو ډلو د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
د انټرم ګورنمنت مست ټیک افیکټیو اکشن ټو نیوټرلایز اول ټیرریسټ ګروپ.
شهباز شریف دغه څرګندونې تېره شپه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې وکړې. د هغه د دې څرګندونو په اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر هم اخیستی.
زه فکر کوم د شهباز شریف دا څرګندونه چې په افغانستان کې ګواکې مطرحګرې ډلې او د یو پراخ بنسټ حکومت رامنځته کول، او دا زه فکر کوم دا د پاکستان همیشنۍ غوښتنه ده او په نړیوال سټیج هر وخت مطرح کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چا وایي افغانستان کې اړو کسانو ته د بودیجې د کمښت له کبله مرستې نشي رسولی، او یو شمېر کورنۍ بیا وایي سخت مرستو ته اړ دي.
زموږ وضعیت ډېر خراب دی، کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوی.
د کابل کندهار د لویې لارې رغونه روانه ده، خو مسافر او موټر چلوونکي له ټکنۍ بهیر څخه شکایت کوي.
ماشینان اخته چې کار یې مخته نه ځي، موټران ټکور ټکور سول، مسافر ټکور ټکور سول، موږ ټکور ټکور سول.
نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د اسرائیل پوځ وایي لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله مرکز هدف ګرځولی. د راپورونو له مخې د حزب الله مشر حسن نصر الله له دې بریده ژوندی وتلی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د طالبانو سرپرست حکومت باید د ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې دغه څرګندونې وکړې. د طالبانو سرپرست حکومت د شریف د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په تیره هغو فعالیت رد کړی و چې په پاکستان بریدونه کوي. صفي الله ستانکزی یو نور جزئیات.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو په نهاویایمه عمومي اسمبلی کې د جمعې په ورځ وینا وکړه او تر ډیره یې د کشمیر په لانجه، په غزا کې روانه جګړه او په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په موجودیت باندې تمرکز وکړ. هغه وویل اوس وخت پاکستان ته تر ډیره هغه ډلې ګواښ پیښوي چې د ده په خبره په افغانستان کې ډیره دي.
د انټرم ګورنمنت مست ټیک افیکټیو اکشن ټو نیوټرلایز all terrorist groups.
د طالبانو موقت حکومت باید په افغانستان کې دننه د ټولو ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره اغیزمن ګامونه پورته کړي. په تیره بیا هغه چې د ګاونډیو هیوادونو په وړاندې د پولیا غاړه د ترهګرۍ مسؤل دي، په دې کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څانګه، القاعده ورسره تړلې ډلې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان، مجید بریګیډ، بلوچ لیبریشن آرمی او نورې ترهګرۍ ډلې چې له بده مرغه په افغان خاوره کې لیدل شوې دي. پاکستان صدر اعظم ښاغلی شریف ادعا وکړه چې هیواد یې تیرو دوو لسیزو کې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې ډیره درنه بیه پرې کړې او د ده خبره 80,000 پاکستاني ملکیان او عسکر وژل شوي دي. شریف وویل هیواد یې د ترهګرو ډلو په تیره بیا د ده خبره د ټي ټي پي د له منځه وړلو لپاره هوډ لري او د عزم استحکام په نوم یې لوی عملیات پیل کړي دي. د پاکستان صدر اعظم بیا له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په مرستو هم ټینګار وکړه. وی ویل هیواد یې د ملګرو ملتونو هغه غږ بدرګه کوي چې د بشري مرستو لپاره د 3 میلیارد ډالرو غوښتنه کوي. شریف د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د بشري حقونو په تیره بیا د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي او سیاسي ټول شمولیت رامنځته کړي. د طالبانو حکومت لا د شریف د څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي. شریف او د پاکستان ګڼو چارواکو او پوځیانو تر دې مخکې هم په کراتو ادعاوې کړي چې هیواد یې د هغو ترهګرو ډلو له لاسه ناامنه شوی چې د دوی په خبره له افغانستانه خپل بریدونه تنظیموي او هلته امن پټنځایونه لري. طالبانو بیا په وار وار رد کړي چې افغانستان کې د ترهګرۍ ډلې په تیره بیا هغه چې په پاکستان بریدونه کوي فعالیت ولري. د طالبانو حکومت ادعا لري چې د پاکستان ناامنۍ د دوی خپلې ستونزې دي او باید په خپله د حل لارو ته پیدا کړي.
و مورده چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د طالبانو سرپرست حکومت باید ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. ښاغلی شریف دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا په ترڅ کې وکړې. د ښاغلی شریف د دغو څرګندونو په اړه مې مخکې د سیاسي چارو له پوه شفیق همدرد سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړله چې دی د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف دغه څرګندونې چې د افغانستان په اړه یې کړي څه ډول ارزوي؟
تر دې وړاندې د تاجکستان ولسمشر هم د افغانستان په اړه باندې خبرې کړې وې، او هر کال چې د ملګرو ملتونو د غونډه جوړېږي نو د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو کوم مشران چلته زی ویناوي کې د افغانستان په حالت باندې خبرې کوي. نو زه فکر کوم د شهباز شریف دا څرګندونه چې په افغانستان کې ګواکې مطرحګرې ډلې او د یو پراخ بنسټ حکومت رامنځته کول، او دا زه فکر کوم دا د پاکستان همیشنۍ غوښتنه ده او په نړیوال سټیج هر وخت مطرح کوي. نو زه فکر نه کوم چې دا نوې خاص خبره د شهباز شریف په خبرو کې ماته ښکاره نشوه.
مخکې هم چې تاسو اشاره وکړل د پاکستان صدر زمانو څرګندونه کړې دي مخکنیو ویناو ته په پام ګمان مخکنیو وینا کې یو څه تون دریز غوړه کړی یو کله کله هم د افغانستان په پلوي دغه وینا ته په پام سره چې طالبان سره د پاکستان حکومت اړیکې هم سمینه دي او په تیر بیا د ټي ټي پی د ډلې پر سر باندې ترنګلې دي یعنی د تصور کې چې باید دای هم دغه دریز غوړه کړی
د شاباش شریف تر دې وینا وړاندې کته سو متوجي یو سورج وړاندې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دانګړی استاد هم د افغانستان په اړه څرګندونې کړې وي او نړیوالو ته واکې داسې وړاندوینه کړې وه چې کېدای شي د افغانستان ستونزې منطقي او نړۍ ته چې دی هغه پیښې شي او د افغانستان د پاره د پاکستان ځانګړي استازي دوراني هم چې اوس وګتل شوې ده د افغانستان پاره دا خبره کړې و چې کېدای شي د 18 سپتمبر پیخي یو ځل بیا د افغانستان ترایي شي نو په مجموع کې خبره دا ده چې د پاکستان لاسوهنه د افغانستان په چارو کې او د افغانستان پاره د دوی دریز د شاباش شریف ورستۍ دریز نه دی بلکې تقریبا د 13-15 کلونو نه کله چې دلته افغانستان کې د ثور کو د تاسو خپل بیا تر اوسه پوری هر کال چې دا غونډه جوړیږي د دوی یو خاص یو برخه ده د دوی د وینا او د افغانستان په اړه ده نو هر کال چې دوی ویناوي کوي د دغه صدر غمن چې راځي د پاوز د فانو دوی ته پالیسی ورکول کیږي او ویناوي کوي او د پاوز پالیسی خو تاسو به تر معلومه ده چې افغانستان په اړه باندې څه ډول ده
شاباش شریف په خپل سرګندونو کې بیا هم د ټي ټي پی په وړاندې د پاکستان د اعلان شو عملیاتو یادونه وکړه وی ویل چې از مسته کم عملیات به تر هغه پورې دوام وکړي تر څو چې د غړلې زپلې نوي لدې مخکې پاکستاني چارواکو ګواخ کړي چې کالتیا پیښه شي د ټي ټي پی پر مشرانو باندې افغانستان دننه هم بریدونه وکړي آیا د احتمال شته
خو تر دې وړاندې پاکستان دا کار کړی و درې ځلې هوایی بریدونه د افغانستان ته هغه ډیورن کرکې ته نږدې په ځینو سیمو کړي وو او د ټي ټي پی ځینې مشران چې په افغانستان کې واغت ترور شوي وو نو دا کار خو دی کوي او عملا اوس هم کله کله د ډیورن کرکې په ودو کې د دواړو خواو ترمنځ کله کله دغه جنگ هم کیږي نو په مجموع کې د ټي ټي پی مسله چې د یو پراخه مسله ده او هغه د وسنۍ واکمنانو سره چې په کابل کې دي دغه سره ژوري دي خېلري او یعنی دوی جدا کولای نشي کچیرته دوی ټي ټي پی ته په وسترګ ګوري او افغان طالبانو ته ببل نو دا ممکنه خبره ده ځکه دا دواړه یو دي او شلکاله وګه په وګه یو د بل سره همکاري کړي ده نو اوس دا ممکنه ده چې د افغان طالبانو نه ټي ټي پی بیل شي نو د پاکستان دا فکر چې وګاکي دوی به د عملیاتو کې نو فکر کوم چې دا به د افغان وسنۍ واکمنانو غوسه او د دې وړاندې مقاومت نور هم غښتلی کی
د سیاسي شاورو له شنون کې شفیق هم درد سره د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د ورستیو څرګندونو په اړه مرکه وکړه شهباز شریف پروند ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته د وینا په ترڅ کې د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د ترهګرو ډلو د لمنځوړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي رادیو څلور وشتا ته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس یو نړیوال موضوع راخلو د اسرائیل په زوی د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله مرکز هدف ګرځولې ده د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو لمخې د حزب الله انډلې مشر حسن نصر الله لدی بریتخه روغ وتلې ده د غرض د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلی چې متحده ایالات د اسرائیل د بریتخه خبر نه وو
د اسرائیل د پاوز ویاند دانیل هاګاری د جمعې پور اعلان وکړ چې د دوی دفاعي ځواکونو د حزب الله مرکزی دفتر چې د بیروت راستوګنو ودانې وړاندې وو په دقیق خبرونو سره هدف ګرځولې په تیر یو کال کې دا په بیروت باندې تر ټولو سخت حمله یادېږي په حزب الله پورې تړلې المناره شبکې خبر ورکړ چې په دغو بریدونو کې څلور ودانې ویجاړې شوې د شبکې ویلې په یو وخت تر 1500 زیات توغندې لګیدلې د 14 واګونه په ټول بیروت کې اوریدل شوې او د بریدونو لزایا تر ډیره وخته
لوګي پورته کېدل. غنو کسانو ته د مرګ جوړ بل درسېدو خبر هم ورکړل شوې. اسرائیل شبکو ویلي چې د غبرډونو هدف د ایران لملاتړ برخمن د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله و. رويټرز ته ځینو سرچینو بیا ویلي چې حسن نصر الله له دې بریدونو روغ وتلی. د فرانسې خبري اژانس هم ویلي چې د حزب الله ډلې عمومي منشي حال ښه دی. د لبنان صدر اعظم نجیب میقاتی د غبرید په خبرګون ویلي چې اسرائیل د اوربند د ټینګښت لپاره نړیوالو هڅو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. په بیروت د بریدونه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تر وینا شیبي ورسته وشول. نتنیاهو هلته وویل چې د حزب الله ډلې پر ضد د اسرائیل بریدونه دوام کوي. تر څو چې حزب الله د جنگ لاره غوره کوي، اسرائیل بل انتخاب نه لري او اسرائیل هر حق لري چې دا ګواښ له منځه یوسي او خپل خلک کورونو ته خوندي راستانه کړي. دا دقیقا هغه څه دي چې موږ یې کوو.
What we're doing.
نتنیاهو ادعا وکړه لکه چې د تیر کال د اکتوبر په 1 حماس پر اسرائیل برید وکړ، حزب الله په مکرر ډول په اسرائیل بریدونه کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د اسرائیل د صدر اعظم هغه انزور خبر کړی چې په ټلیفون کې غږیږي او د اسرائیل د حکومت د بیان پاساس په بیروت باندې د بریدونو امر ورکړی دی. د راپورونو له مخې نتنیاهو امریکا ته خپل سفر لنډوي او ژر بیرته اسرائیل ته ستنیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د پروان ولایت د شینوارو لسوالی روغتیای مسولین په کفشان دره کې د خبرې شوې ناپیژندې ساري ناروغي د خبرې دود دوام خبر ورکوي. په پروان کې د طالبانو حکومت د عام روغتیا ریاست مرستیال عبد الله افغان ملهم ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دغه ناروغي له 1500 زیات کسان اخته شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
پروان ولایت کې د طالبانو حکومت د عام روغتیا ریاست مسولین وایي چې تر اوسه د شینوارو ولسوالۍ په کفشان دره کې په خبرې شوې ناپیژندې ساري ناروغۍ لشپږ تر شپږ نیم سو پورې کسان اخته شوي او دوه کسان ترېنه مړه شوي دي. د دغه ریاست مرستیال عبدالله افغان مل ازادي راډیو ته وویل
په پروان ولایت کې یو اوتبرک د شینوارو ولسوالۍ کفشان دره کې منځ راغلی دی چې په تعداد شپږ سو نه تر شپږ نیم سو زیات کم د منګ هیوادوال پر مبتلا شوی دی. بدبختانه چې د منګ دوه دنه هیوادوال چې یو 15 کلن او د شرف دین په نوم یو 15 کلن د شی په نوم باندې د منګ اخور وفات شو چې تر اوسه پر مړینه دوه نفر لري او مبتلایان د شپږ سو نه تر شپږ نیم سو پورې دی. شاید شمیر کې زیات کموالی اوسیږي.
ځینو کورنیو رسنیو له دې ډلې ټولو نیوز بیا په یاد ناروغۍ د وسو کسانو د اخته کېدو خبر ورکړی دی. د پروان ولایت ولایتي روغتون سرطبيب عبدالخلیل حیدری ازادي راډیو سره په خبرو کې یوازې د خپل روغتون حال داسې شریک کړ.
په روغتون کې پرون اتلس ناروغان بستر شوي چې اتلسو کسانو کې د یو ماشوم په ګډون ښځې او نارینه شامل وو چې له سیمې زموږ روغتون ته راغلل او څلور نور ماشومان په دې چې روغتون کې ځای نه و کابل ته ولیږل شول.
و موږ غوښتل چې د ناروغۍ د خبراوي او پر وړاندې د مخنیوي په اړه د اقداماتو اړوند د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت نظر هم واخلو. خو د دې وزارت ویاند شرافت زمان د راپور تر خبرې دو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو یاد وزارت رسنیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د طالبانو حکومت یاد سیمې ته له مرکزه مسلکي ټیمونه استولي، د ځایي اوبو نمونې اخیستل شوي او د ناروغانو د لاښې درملنې او نورو اوسیدونکو د ژغورنې لپاره لازمې هڅې ترسره شوي دي. ځایي اوسیدونکي د دې ناروغۍ خپراوي ته اندېښمن دي او د طالبانو له حکومت او مرستندویه ادارو غواړي چې د دغې ناروغۍ د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره دې ژر اقدامات وکړي. د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ په کفشان دره کې په خبرې شوې دغه ناپیژاندې ساري ناروغۍ اخته کسان هم وایي چې ناروغي نه د کنټرول شوی او وضعیت ښه نه دی. د دوی له ډلې یو کس چې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې مرض نه دی کنټرول شوی. مرض شته دی ټول په یو شفاخانه کې نه تداوي کیږي. هر څوک هر طرف کې نو د خپل تداوي په خاطر باندې روان دي. څوک چاریکارو ته دي، څوک چې دي کاپیسا ولایت ته غسوي دي، څوک کابل په هر شفاخانه کې دوشته دی. تر اوسه پورې د مرض کنټرول نه دی شوی او څوک دومره اکم ټیم چې د دولت له طرف نه تر هغه هم خپل تشخیصات او خپل کار وکړ او بیرته راغله.
د کفشان درې یو بل اوسیدونکو محمد جلال وای
او ډیره تبه کوي دا مرز یو لسته نه سپه مخکل تاسو سره موږ هم پیل پیږو ولای دوا نه راځي دا تبرس یو لاس پیرونه په یو تار یو تم چلونه پیرونه لاندې نیو دي سر دا ټول کوم مریضان چې دوی هغه اخته دا دلته بستر دا ټول نو سفر ته نه پیږي د سنو د داخله مرز نه
د سیمه خلک په دې برخه کې د طالبانو حکومت له عامه روغتیا وزارت څخه په دې برخه کې د جدي اقدامات غوښتنه کوي. د کفشان درې او بل اوسیدونکو چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
تران نگرانی خو دغه آدم رنج میبره چون اطراف
اندېښنې ډېرې دي. باید اړول چارواکي دغه ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي که یو اوس مخنیوي ونشي خلک ډېر په تکلیف کې او خلک دیر اندیخمن
مردم سخت نگران از دیگر بسیار رنج میبرد به میوقت که پیدا شده بود.
یادونه ده چه تر دیده ما دکتران او روغتیایی مسئولین ده دغی ناروغی په تشخیص او پیجندلو که پاتی راغلی دی. خو پروان ولایت که ده طالبان و حکومت ده عامی روغتیا ریاست مسئولین وایی ده تشخیص شوی چه یاد ناروغی کانگو نده.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220022 14 45.
او د دری پیغامونو شمیره
00220022 14 45.
ازادي راډیو 14 ساعته
د کابل کندهار د لوی لارې رغونه روانه ده. خو مسافر او موټر چلوونکي له ټکنې بهیر څخه شکایت کوي. دوی له مسؤلو چارواکو غواړي چې د دې لارې د رغولو چارې چټک کړي.
د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغونې د چارې د تیرو شاوخوا دوه نیمو کلونو راهیسې روانې دي.
مکمل لاره خرابه ده. د اوس نو چار ځای ته د کابل پورې ځای مخکې اووه ساعته لاره وه. اوس جره څوارلس ساعته مزل مو خو په دخامه کې بدوړې دي.
د طالبانو حکومت شمنه کړې و چې د کابل کندهار د لوی لارې رغونې چارې چې په شپږو بیلابیلو برخو کې شپږو شرکتونو ته د معدنونو د رایستلو په مقابل کې سپارل سوي د 1402 مریض کال تر ژمي پورې به د نړیوالو معیارونو مطابق ورغول سي. خو اوس یو بل ژمی هم پیلېږي او د رغونې چارې لا هم بشپړې سوي نه دي چې له امله یې موټر چلوونکو مسافرو او سوداګرو ته یو سرخوږی جوړ سوی دی. د یادی لوی لارې موټر چلوونکي شکایت کوي چې د دې لارې د ډامبر ډېرې برخې اړول سوي خو د جوړولو چارې ټکنۍ او رو دي چې له امله یې خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. د محمد خان او محمد په نومونو دوو موټر چلوونکو ازادي راډیو ته وویل دوی آن مریض هم پر دې لارې تر خپل منزله نسی رسولای.
ماشینه نخته چې کار مخ ته نه ځي ترانت کوټ کورسول مسافر کوټ کورسول موږ کوټ کورسول بلار سراس شیک پاتیج نه ډریوران مریض نه راوړي لار خراب ده. کړه لار د ځګروي یا ناری یو خوش چې کلم مریض څوک نه راوړي وس پر دې لار باندې لار ډیره خراب ده.
دا رابطه ما چې کی دا اره وکي زړه د سختکړې وی چې ډېر خراب ده. دا هغه سونی قدر چې ته قدر چې کا خستي هغه مکمل اړولې دوه نه قدر د مقصد جوړېدلې بيخي په سلو روان دي چې وس نه کی چسبه جوړه کړې وای یا لږ لږ اړولای چې هغه جوړولای سپې دی مکمل سړک هغه چې کا خستي هغه اړولې مترانې ګټ خامیت الکړې دي د مسانې ګرد را در به دار کړ د سفاریان دي ډېر په تکلیف دي.
د کابل کندهار لوی لار چې د افغانستان د حلقوي سړک یو حیاتي برخه او یو مهمه ترانزټي لار ګڼل کیږي نه یوازې کابل د جنوبي او جنوبیدیز ولایتونو سره نښلوي بلکې د سپین بولدک اسلام کلا تورې غونډي او نورو بندرونو زرګونه سوداګریز موټرونه هم هر ورځ پر همدغه سړک تګ راتګ کوي. د نور احمد او عبدالرحمن په نومونو د دې لوی لارې مسافر وای له کابل څخه تر کندهار شپږ ساعته لار پنځلس ساعته وخت نیسي چې نه یوازې موټر چلوونکو او سوداګرو ته زیان رسوي بلکې د دوی لپاره هم سخت ده ځکه په وینا د وژ او خراب مزل لامل په ورځ ورځ ستړي وي.
چې
چې دغه ځای سمټر تور وخی جو در کابل پرې چې موږ رسیدو نه پاس مخلیه تراسي چاله ته ورځ په درې ورځې ولا کز موږ د استړیا د بدن سوزي بیا خامې چې د خامې اړولې چې د خامې نکسم اړولې وای هم سیو په خو هغه نوري خامې بیا چې بیا اړولې د پخو د پارک نو چندانې پارک نو یو ساعت او دوه ساعت به پارک پک شکل د دې د خامې چې مټر دغه ځای سره وانس یو مټر پک کلاته پرې مویوس هغه خراب چاله ته بل ته وخی جو هغه در غزنی پرې یوس
ګر دا خلک دا شپه تکلیف دي چې دا ولالو راشه دا موټر به زارې ک په فلډر کې بلایټ ک په کورلا کې ک په سراچای چې هر موټر مر به ستونزې ډېری دي نو مسافر په خوا ته ساته مزل ود وره ساته مزل
د طالبانو د حکومت د فوایدامي وزارت چرواکو یو شمیر رسنوي ته په دازه څرګندونه کې ژمنه کړې چې د کابل کندهار د لوی لارې کار تراتلونکو شپږ میاشتې پرې پای ته رسیدي خو د خلکو په باور په دې ډول ټکنی کار دا پروژه په دوه کال هم نسی بشپړې دلای د کابل کندهار لوی لار چې 403 کیلومتر اوږدوالی لري په 2002 کال کې د امریکا جاپان او سعودي عربستان په 130 میلیون ډالر مرسته بیا رغول سبب خو د تیرو دوه لسیزو جګړو پر مهال د وسلوالو نشته او ماین چاودونو لامل د دې لارې ډېرې پلون او پلچکونه تخریب سی او دغه راز د زیات وزن لرونکو موټرونو د نمخنیوي لپاره د لارې ډېره برخه ویجاړه سوې ده
ځنه په یم شتي ولې د مکتبو ته اجازه نه وکي او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسې زموږ پښتون ته باید جوابونه راکړي
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خو نه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچېری یو انجلۍ تعلیم ورسته کول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چاوي په افغانستان کې اړو کسانو ته د بودیجې د کمښت له کبله مرستې نشي رسولی یو شمېر کورنۍ بیا وایي چې سخت مرستو ته اړ دي
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د مالی مرستو د سخت کمښت له امله په میلیونونو خلک له ګواښ سره مخ دي د ادارې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د پینشن مې په ورس خپل تازه راپور کې ویلي کدي بودیجې کمښت جبران نشي په دغه هیواد کې به وضعیت نور هم خراب او ویجاړونکو پایلې ولري د اوچا په وینا د بودیجې کمښت د ژغورنې حیاتي پروګرامونه سخت اغیزمن کړي او اساسي خدماتونه یې کم کړي یا درولې دي اوچا زیاتوي چې له یو سلواتیات څخه زیات ثابت او ګرځنده روغتیايي مرکزونه چې د افغانستان په لګ پرمختللو سیمو کې 2.1 میلیونه خلکو ته خدماتونه وړاندې کول تړل شوې دي دغه شان د روغتیا او تغذیه 150 ګرځنده ټیمونه رخصت شوي او د څلويخت نورو ټیمونو کار هم د ختمېدو لګواک سره مخ دی او چا دغه شان ویلي چې باندې شپږ میلیونه خلک حیاتي روغتیايي خدماتو ته له لاسرسي محروم شوي او د پاکو اوبو او حفظ الصحه د نشټوالي له امله 15 میلیونه ماشومان د ساري ناروغیو له زیات خطر سره مخ دي دغه اداره دا هم وایي چې که کافي بودیجه ترلاسه نشي په افغانستان کې به میلیونونه نور له حقوقي مرستو او رواني ټولنیز ملاتړ د ماشومانو د خوندیتوب له حیاتي فعالیتونو او په بیلابیلو سیمو کې د ماین پاکۍ له پروګرامونو به برخې شي او د خوارځواکۍ او اقلیمي بدلون اړوند ناروغیو او مړینو ګواښ سره به مخ شي خو یو شمیر اړمنې کورنۍ له بیکاری او بېوزلۍ شکایت کوي وایي چې مرستې اصلي او اړمنو کسانو ته نه رسیږي د کابل اوسیدونکې زهره او د ننګرهار اوسیدونکې شکیبا ازادي رادیو ته وویل
زیات وضعیت مو خراب
است سمو وضعیت ډیر خراب دی کومه مرسته هم تر اوسه لمکسره نه دی شوې د کور غړي اته کسدی کار نشته بیکاری ده میړمې د واټ پر سر کار کوي خو هلته یې نه پریږدي له دولت غواړو چې زموږ کم مخري
غم ما خورده شوه
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د نورو کړاوونو او د بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید بیړني اقدامات وکړي. اوچا ویلي د روان کال تر اګست میاشتې پورې یوازې د اړتیا وړ بودیجې 25% ترلاسه کړې او له 2.3 میلیارد ډالرو کمښت سره مخ ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ټینګار کړی چې د مرستو دغه کمښت په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او دغه هیواد د خوراکي موادو د نه خوندیتوب، خوارځواکۍ، د چاودیدونکو موادو لپاره ککړتیا، سیلابونو، د ناروغیو د خپرېدو او د اقلیمي بدلون له اغیزو سره مخ دی.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _PA